د سهار لس بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو ته غوږیږئ. د یو ساته خبرونه چې تر ډیره پښتو موسیقۍ ته ځانګړې شوې ده، په سر کې خبرونه او یو څو راپورونه هم شته. ملتیا موکړی په سر کې څو مهم خبرونه. د پکتیا ولایت چارواکي وایي کړ دولت وسلوال مخالفان په امنیتي لحاظ ستونزې جوړې نه کړي، د مچل غوبند رغونې چارې به ژر بشپړې شي. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. او ایران خبرداری ورکړ که خلک د کورونا وایروس یا کووید 19 د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونه کړي، په میلیونونو وګړي به په دغه وایروس له کبله ومري. بشپړ خبرونه واورئ. په کندهار کې په کورونا وایروس یا کووید 19 اخته کسانو درملنې لپاره په دوه روغتونونو کې 160 بسترونه ځانګړي شوي دي. د والی ویان وایي 100 بسترونه د عینومېنې په روغتون کې ځانګړي شوي او 40 نور بسترونه په میرویس روغتون کې. بهیر احمد احمدی په دې اړه پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله پورې د عینومېنې په 350 بستریز روغتون کې 100 بستریز واټ د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د واقعاتو د پاره چمتو کو، او همدارنګه د آی سی آر سی نړیوالی موسسه په مرسته باندې مو په میرویس حوزوي روغتون کې هم 40 بستریز عاجل واټ د مکملو تجهیزاتو سره چمتو کړی دی.
د والی ویان وایي که څه هم په کندهار کې په کورونا وایروس د چا د اخته کېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو له ایران او پاکستان څخه راستنېدونکو کډوالو د معاینې لپاره تدابیر سنجول شوي دي. د ښاغلي احمدي خبره له پاکستانه د راستنېدونکو د څارنې لپاره په سپین بولډک ولسوالۍ کې درې روغتیایي ډلې ګمارل شوي دي. بل دا چې په ژړې ولسوالۍ کې به له ایران راستنو شویو کډوالو ځانګړی کمپ جوړیږي چې راستن شوي کډوال به پکې په روغتیایي لحاظ څارل کېږي څو په کورونا وایروس اخته نه وي. په افغانستان کې په کورونا وایروس اخته کسانو رسمي شمیر 22 تنو ته رسیدلی دی. د پکتیا ولایت چارواکي وایي کړ دولت وسلوال مخالفین په امنیتي لحاظ ستونزې جوړې نه کړي، د مچل غوبند رغونې چارې به ژر بشپړې شي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت په 1409 لمریز کال کې ویلي وو چې د دغه بند رغونه به په 3 کلونو کې بشپړه شي، خو د پکتیا د ولی ویان پرون ازادي راډیو ته وویل په احمد آباد ولسوالۍ کې د دغه بند رغونې د چارو بشپړېدل لږ تر لږه 2 کلونو ته ضرورت لري.
زه فکر کوم چې بیا به یو څه چټک پر مخ ولاړ سي، البته که دلته امنیتي ننګونې ورته مخالفین جوړ نه کړي، ځکه د اوبو د مدیریت برخه کې چې کومې پروژې پلې کېږي او هغه اوبه بالخصوص چې بیا کوزي ځي، زموږ پرسپشن دا ده چې هغه ته حتمي امنیتي مسایل پیدا کېږي.
د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. د هلمند امنی قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد زمان همدرد وایي د لښکرګاه په بولان سیمه کې پرون ماښام 2 موټر سایکل سپرو د پولیسو پر ګزمه حمله کړې ده. د همدرد په خبره په پیښه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د دوشنبې ورځ ناوخته هم په لښکرګاه کې د ملي امنیت 2 کارکوونکي په یو غلچکي برید کې ټپیان شوي وو. په وروستیو کې په هلمند کې غلچکي بریدونه زیات شوي دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي په چاربولک ولسوالۍ کې 2 کسان وژل شوي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان اجمل فایز پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل یو وژل شوی کس ملکي تن او بل د ملي اردو سرتېری و. تر دې مخکې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی ویلي وو چې په چاربولک کې په وسلواله نښته وایي عملیاتو کې په لسګونه طالبان وژل شوي او د ملي اردو 15 سرتېري ټپیان شوي دي. وسلواله طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلواله طالبان د چاربولک ولسوالۍ پر زیاتو برخو کنټرول لري. روانونه په بلخ ولایت کې 3 عملی شوې دي، یو په مزار شریف کې د دوشنبه په ورځ 14 او چې 2 کسانې وژل شوې. او دا هم څو بهرنی خبرونه تاسې ازادي راډیو ته وکړئ. ایران خبرداري ورکړ که خلک د کورونا وایروس یا کووید 19 مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونه کړي، په میلیونونو وګړي به په دغه وایروس له کبله ومري. د ایران دولتي تلویزیون پرون سه شنبه دا خبرداري په داسې حال کې خپور کړ چې په ایران کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 0 کسانو ته ورسید. په ایران کې واځي پرون په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو تر 0 زیاتې مثبت مثبت پیښې ثبت او 115 کسان یې په نتیجه کې مړه شول. د ایران د روسیې وزارت ویان کې انوش جهانپور ویل تر پرون ماسپښینه پورې په دغه هیواد کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 14,195 ته ورسېد. ایران چې تر چین او ایټالیا وروسته کورونا وایروس سخت ځپلی وایي د دې خطرناک وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف یې شاوخوا 15,000 بندیان خوشي کړي دي. د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی پرون ویلي سیاسي بندیان او هغه کسان چې د جنایي جرمونو په تور بند کې وو په موقت ډول خوشي شوي دي. د قزاقستان چارواکو په پلازمینه نور سلطان او بل لوی ښار الماته کې د قرنطین وضع کړی دی. د اقدام وروسته له هغې وشو چې په دغه هیواد کې په کورونا وایروس یا کووید 19 د اخته کسانو شمیر 2 برابره یعنی 3 تنه زیات شو. د قزاقستان روغتیا وزارت په 2 اعلانونو کې پرون سه شنبه وویل چې په 13 کسانو کې دغه وایروس په نور سلطان او 15 نورو کې په الماته کې دغه وایروس تشخیص شوی دی. تر دغه اعلان وروسته صدر اعظم اشقر مومن د بیړنی حالت د اعلان په اړه د جمهوری ریاست د یو کمیسیون غونډه راوبلله. دغه حالت به چې د دوشنبه په ورځ د ولسمشر قاسم ژومرو توکایف لخوا پیشنهاد شوی د اپریل میاشتې تر 15 نیټې نافذ وي. د اروپا د فوټبال فدراسیون وایي د اروپا د ملتونو د فوټبال د 2020 میلادي کال ټورنمنټ د کورونا وایروس یا کووید 19 له کبله یو کال وسنډوه. دغه فدراسیون پرون سه شنبه وویل د نارینهوو او ښځینهوو د ټولو کلبونو او ملي ټیمونو مهالویش تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی دی. په پام کې وه دغه مسابقې د جون میاشتې له 12 د جولای تر 12 نیټې په 1200 اروپایي هیوادونو کې وشي. د اروپا د فوټبال فدراسیون پرون سه شنبه دغه مسابقې 2020 میلادي کال ته ځنډول شوې دي. د کورونا وایروس له کبله د اروپا د ټولو کلبونو مسابقې یا لغوه شوې یا هم ځنډول شوې دي. د ورته دي محله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مننه کوم. دوستانو اوس هم یو دوه خبری موضوعات. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سولې په هر ډول هڅو او مذاکرو کې د ماشومانو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو چارواکي هم ټینګار کړی و چې د مذاکرو ښکیل اړخونه دي د مذاکرو پر مهال د ماشومانو حقونو او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو پر مهال د نورو په نسبت ماشومان زیات اغېزمن شوي دي. یونیسف وایي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ورځې په اوسط ډول 9 ماشومان یا وژل شوي یا معلول کړای شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سولې او پخلاینې په هر ډول هڅو او مذاکرو کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون وایي څرنګه چې د جګړې پر مهال ماشومان تر نورو زیانګالي وي، ځکه نو پر روان مذاکرو کې باید د دوی د حقونو خوندیتوب په لومړیتوبونو کې شامل کړای شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنر اویان شکر الله مشکور پرون سه‌شنبه ازادي رادیو ته وویل
ماشومان هغه قشر دی چې متاسفانه په ټولنه کې د جنگونو، ناامنیو، فقر او نورو ناخوالو له امله ډیر زر اغیزمن کیدی شي. زمونږ غوښتنه هم همدا ده چې د ماشومانو د خوندیتوب، د دوی د حمایت او د دوی د ساتنې په موخه دي اقدامات تر لاس لاندې ونیول شي، ترڅو وکولای شو د ماشومانو د بشري حقونو د وضعیت د بهبود په خاطر مو خپل مسؤلیت ترسره کړی اوسي.
د افغانستان د رواني لانجې د حل او د سولې د مذاکرو پر مهال د افغان ماشومانو او د هغوی د حقونو د خوندیتوب موضوع لږه مطرح شوې ده. خود ماشومانو او وسلول شخړو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي د سولې په بین الافغاني خبرو کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن ویرجینیا ګامبا تیره دوشنبه په ویلامیه کې ویلي چې د افغانستان شخړه د نړۍ په سطحه د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړۍ ګڼل کیږي. د ماشومانو او وسلول شخړو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي ویرجینیا ګامبا ویلي د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو ممکنه مرحلو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره هر اړخیز اقدامات د پایدار سولې او ثبات لپاره ستراتیژیک اهمیت لري چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو ژوند هم ورسره ښه کېدای شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ډیر خطرناک و چې په لومړیو 9 میاشتو کې د ورځې په اوسط ډول 9 ماشومان یا وژل سوي یا معلول کړای سوي دي. ملګرو ملتونو د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د تیرو څلورو کلونو پر مهال خراب امنیتي وضعیت د دې سبب شوی چې د ماشومانو په وړاندې 14,000 وارې جدي سرغړونې وسی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د شخړې د ټولو اړخونو لخوا د ماشومانو په وړاندې سوي جدي سرغړونې غندلې وي. ملګرو ملتونو ویلي و چې د 2015 څخه تر 2018 میلادي کال پورې په افغانستان کې نږدې 3500 ماشومان وژل سوي او شاوخوا 9000 نور ټپیان سوي دي. په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
قدرمن اوریدونکو، کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د سیاسي اختلافاتو، د سولې د پروسې او دغه شان د خبریالانو د ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. خان محمد سین د ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ویسا ورځپاڼې د مشرانو جرګې په حواله لیکلي چې سیاسي اختلافات باید د سولې د خبرو خنډ نشي. ورځپاڼې زیاته کړې چې سیاسي اختلافونو او انتخاباتي کړکیچونو نه یوازې دا چې خلک یې اندېښمن کړي، بلکې د سولې د خبرو بهیر هم ودرولی دی. ورځپاڼې ادعا کوي چې دغه اختلافونه په قصدي توګه غځول کېږي. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د محمد اشرف غنی خوا فکر کوي چې عبدالله عبدالله قانوني اعتبار نه لري او دوی به په تدریجي توګه د وضعیت پر کنټرول بریالي شي. ویسا ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې د غنی او عبدالله ترمنځ اختلاف باید حل شي او ورسره د یو جامع پلاوي لخوا چې ټولو ته د منلو وړ وي بین الافغاني خبرې پیل شي. دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې په غټ عنوان لیکلي چې په 2019 میلادي کال کې سوله او انتخابات دوه مهم اصل وو، خو د سرمقاله لیکونکو په خبره دغه دواړه ملي بهیرونه له ګواښ او ستونزو سره مله وو. ورځپاڼې لیکي که څه هم انتخابات ترسره شول، خو نتایج یې ټولو ته د منلو وړ ونه ګرځېدل او د سولې پر خبرو اترو یې هم ناوړه اغېز وکړ. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د دوو ولسمشرانو لخوا د لوړې دوه مراسم په افغانستان کې د سیاسي بې سوادۍ په لور لومړی ګام دی. ورځپاڼې په پای کې وړاندیز کړی چې اوس باید دواړه لورې یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه پلي او په هیواد کې دایمي سوله ټینګه شي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې روان پسرلی به خلکو ته چې د سولې تګې دي د سولې او ثبات یو ښه پیغام ولري. د ورځپاڼې په باور په پام کې ده چې د حکومت لخوا له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی دغه خبرې پیل کړي چې په نتیجه کې به یې افغانان په روان پسرلی کې د جګړې پای ونمانځي. او هشت صبح ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د خبریالانو ستونزو ته اشاره کړې. لیکلي دي چې پرون د خبریالانو ملي ورځ وه. همداشان ورځپاڼې لیکلي چې په تیرو څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د خبریالانو د تلفاتو د کموالي خبر خپرېږي. دغه ورځپاڼه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خبریالانو عمده ستونزه اطلاعاتو ته نه لاسرسی ده. ورځپاڼه زیاتوي په وروستیو کلونو کې له خبریالانو سره د ځینو بنسټونو همکاري کمه شوې ده او ځینې دولتي بنسټونه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون د مراعاتولو په برخه کې ځانونه مکلف نه ګڼي.
خو اوس په دا واورو چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. نړیوالو رسنیو ته اجمل آن کتنه کړې ده.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسمشرۍ پر سر پر سیاسي کړکیچ لیکنه خپره کړې او وایي دې کار له طالبانو سره د امریکا لخوا د جګړې د ختمولو هڅې له خطر سره مخ کړي. ورځپاڼه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او پخواني اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ په تیرو 15 کلونو کې د ملي وحدت د حکومت په نوم د لوړو ژبرو ډک شریک کار ته اشاره کوي او زیاتوي اوس د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته له دې دواړو هر یوې جلا ټینګار کوي چې د خلکو ریښتینی استازی دی. د وال سټریټ ژورنال په وینا ښاغلي غني د هیواد پر حکومت، امنیتي ځواکونو او نړیوالو اړیکو ټینګ کنټرول لري. ښاغلی عبدالله بیا په کابل کې په خپلې ورڅیرمه ماڼۍ کې د اپوزیسون یو ټاپو رامنځته کړی. ورسپانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو پخانی سلاکار بارنیټ روبین له خولې وایي اوسنی پټه په ولاړ